درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبری مجلې ته د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ خراغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1499 کال د سرطان چنګاښ شپږویشتمه د 2019 کال د جولای ولسمه د ازادي رادیو په دغه سارنی پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري. دا موده سر موجوده مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او بهرنۍ موضوع هم دا چې اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیره اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پوره خبرونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر شي پرون سه‌شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و. په دې اړه وویل د افغان ځواکونو او نړیوال ائتلاف لوري په ډیر دقیق ډول غواړو چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخه ونیسو. موږ په خپلو عملیاتو کې دقت غواړو او که دقت په پام کې ونه نیول شي هغو کسانو سره حساب کوو چې بې پامۍ کې کړی. خو له دې سره په یو وخت زه د افغانستان د خلکو پر دې اراده باور لرم چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي بهترینه لار د تاوتریخوالي کمول دي. لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو پرون سه شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمد الله محب او تدامي چې یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیره یوه اونۍ کې له لوګار، کندهار، اروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قلي اردو ویاند حنیف رضایی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتي.
نیروهای امنیتی با مساوی مشترک و با محوریت
دیوی امنیتی ځواکونه د ملي اردو د کمانډو ځواکونه سره په ګډه کې د ولسراغ ولسوالۍ په کولیان سیمه کې ناڅاپي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان مولوي جندالله په شمول 19 وسلوال وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنې په 10 کیلومترو کې پرته ده د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د دغې وراوختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنۍ له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. په پنچیر کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بې ځایه شویو کسانو شمیر 100 کورنۍ ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي اړ شوي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یوه اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دې لا خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دې لا خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل
چون موږ دو بیس است د یک موږ پولیس استان د یک اردو
په سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیری ځای پر ځای وو. د امنیتي ادارو په وړاندې پریکړه وشوه چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو د انتقال تکتیکي او تخنیکي او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکي انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د دې له خوشامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه پریښي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته اروپایي پارلمان د جرمني په خوانی دفاع وزیر اورسولا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لمړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغې د اروپایي پارلمان له 250 کسیز پلاوي څخه پرون 303 مثبتې او 308 مخالفې رایې وګټلې. وندرلین چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل. په بخانی سره چې د وندرلین غاکتور سن د آماده په هر صورت هغه ویلی هغه باور چې تاسو پر ما وکړ هغه اعتماد چې تاسو په اروپا کوي. تاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړی اروپا ده. وندرلین با چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی د ژان کلود یونکر ځای ناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپل دنده پریګدی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره لا ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و بګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو د ترامپ اشاره د واشنګټن هغو هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د مخه د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
The election is critical because election is
انتخابات مهم دي ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل څوکوي باید د سولې لپاره واک ولري.
د هموري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د کابینې په غونډه کې د ایران سره د روابط په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې.
A lot of progress has been made and
ډیر پرمختګ شوی دی. هغوی خبرو ته چمتو دی او به ګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
د غنمو یو ترشلو ډیر نه د لاس وهلو، خو خط چې مې هغه مې یاد کړ او ځان سم پر مثال مې ورسول.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجو نه د قیدی رازو لمړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د ټي آر ټي ټلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو پر اړه هم څرګندونه کړې دي. په دې اړه راپور اجمل اند اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سوله چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو باقي سولري هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولوي، نه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله. نوموړي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د ټي آر ټي نړیوالې شبکې سره په یو مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارک پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې، ښاغلی غنی زیاته کړه
د الیکشن از کریټیکل بیکوز الیکشن از
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل څوکوي باید د سولې لپاره واک ولري، ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانې وهل غواړي او باید وکولای شي چې بیرته د افغانستان پر خلکو ومني.
sell it back to the Afghan people.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې د موقت حکومت اوازې به معنا وبللې. نو مولي همدارنګ د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلې نه و بلکې په زور پرې تحمل کړي وو او د خغلی غنی په وینا سولې باید د جمهوریت په چوکاټ کې ویني د امارت. لاټي ارټي شبکې سره په دې مرکه کې ولسمشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هیلمند چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټه پوري وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عمل شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سولې چې کېږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا لوی جرګې او یا ټول پښتنې لارې تایید کړي. امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي. خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت د افغانستان د ولسمشر انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې پر روانو بحثونو کې یو نه حل شوی موضوع ده. دا وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کیږي. نو مولي پاتیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپل رای نشوي ورکولای او خلکو چې رای ورکړي د دوغو خلکو رای حساب شوی نه ده. دلته تقلب وجود درلود، دلته فساد وجود درلود. مشکلات ته که موږ وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی. نو د دې لپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفاف او عادل انتخاباتو د پاره موږ باید با امن افغانستان ولرو.
په همدې اونۍ کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي لړیو سره په یو مرکه کې ویلی و په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړی توپ دی. خو زیاته اخړه دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي. د ترکیه لاټي ارټي تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه ویل د هیواد ته په خپل روسي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت درکړي. ولسمشر غنی ویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنا نه دی چې د غلطه په منځني کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوري بدل شوی. د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نایلان شوی جګړه دوام لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره له ملالی بشیر اورو.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي. نېشنل انټرست لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هیواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې او جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح شوی چې په نتیجه کې شای نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خبرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یو کوچنی برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي ومني چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجله د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي. خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې په خوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت لپاره د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلي چې د څوکیو لسوالی نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قول لیکلی چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللي او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د لرګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د ده په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. وخت په افغانستان کې 2:00 او 6:15 د سهار. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. درې افغان ماشومان له دریو کلونو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د سفارت په څلور دیوالونو کې راایسار دي. ازادي راډیو داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي دغه افغان ماشومان له دریو کلونو را په دې خوا په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې له پلار او مور جلا ساتل کیږي. په عربي متحده اماراتو کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه صدیقه مرخیل هم د دې ماشومانو موجودیت هلته تاییدوي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به دا مسله حل شي، داسې چې د ماشومانو رضایت پکې شامل وي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
درې ماشومان چې د افغان سوداګر رحمان نظر اولادونه دي، له درې کلونو را په دې خوا په عربي اماراتو کې د افغانستان په سفارت کې ساتل کیږي. د هغو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، د 15 کلن ابراهیم، 13 کلنې صاحبې او 10 کلنې مدینې ازبکستانۍ مور او افغان پلار درې کاله مخکې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له یو بله جلا شول او اولادونه یې بے سرپرست پاتې شول. په اسنادو کې د ښاغلي نظر له قوله ویل شوي چې میرمن یې له نورو نارینهو سره نامشروع اړیکې درلودې، ان تر دې چې په غیر قانوني ډول یې د نصرالدین رشیدوف په نوم له یو ازبکستاني سړي سره واده هم کړی، نو ځکه یې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړ. موږ غوښتل په دې اړه له نوموړي سره خبرې هم وکړو، خو ښاغلی نظر چې له افغانستانه بهر اوسیږي د ټلیفون له لارې خبرو کولو ته حاضر نشو. په عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت فرهنګي اتشه صدیق امرخیل د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیفات محکمه او پولیس د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب ضمانت نه ورکوي، نو دوی یا درې ماشومان په سفارت کې ساتلې دي.
د امارات حکومت سفارت ویلې چې حکومت یا پولیس دې د اقل تضمین وکي، یو مکتوب یا لیک لاره مزادي وکي. دوی دا ماشومان چې سفارت نه وزي، دوی ته کومور سره وسی کی کوم مثلا بل ځای کې وسی، په دې شرط چې ورته ضرر ونه رسیږي. دا یو ضمانت به امارات حکومت راکوي چې دا ضمانت
خغلی امرخیل وایي په دې موده کې افغان سفارت په اماراتو کې د بشري حقونو له یو شمېر دفترونو او د ماشومانو د روزنې له بنسټونو سره هم خبرې کړې چې دغو ماشومانو ته د ژوند اساسي حقونه ورکړل شي، خو همکاري نه ده شوې. د دغو درې افغان ماشومانو پلار ادعا کوي چې 20 کلنې ازبکستانۍ میرمنې مخایور رمضان وا په وار وار له د ماشومان تښتولي او په مقابل کې په سلګونه زره ډالر هم ترې اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه مني او وایي چې افغان سفارت اړ دی د افغان ماشومانو ابراهیم، صاحبې او مدینې د ژوند د خوندیتوب لپاره دوی هلته وساتي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی وایي ډیر ژر به دا ستونزه حل او د یادو ماشومانو برخلیک معلوم شي.
کوم اختلاف چې د دغو ماشومانو د مور او پلار ترمنځ راغلی، دوی غوښتل ځان وژنه وکړي، نو سفارت هم تر هغې چې د دوی مور او پلار ترمنځ ستونزه حل شوي نه وي ورته پناه ورکړي. انشاءالله په دې برخه کې به اقدام کیږي او یوه حل لاره به ورته پیدا شي او د ماشومانو پر رضایت به له سفارت نه وېستل شي.
یو شمېر افغان حقوق پوهان به وایي چې مدني حقونه او کورني مسایل باید د اتباعو په خپل هیواد کې فیصله شي. د دې جلې ودیر صفای وایي په اماراتو کې د افغان سفارت چارواکي باید دا مسله د اماراتو حکومت سره ژر تر ژره حل کړي او په افغانستان دننه دې په دې اړه محکمه دایره شي. رحمان نظر هم په خپل یو غوښتنلیک کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی، د افغانستان له اجرایي ریاست غوښتي چې دغه مسله د افغانستان په سترې محکمې کې وڅېړل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان د هوایی چلند ادارې له هند سره د خراب حالات په وجه تړل شوی فضایی حریم د ټولو پروازونو لپاره خلاص کړي. د پاکستان د هوایی چلند د چارواکو په وینا چې دغه فضایی حریم له هغې وروسته تړلی و چې د روان کال په فبروري کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او د بین الاقوامي حدودو خلاف ورزي یې کړې وه. د دې حدودو بندیز پاکستان ته څه ګټه تاوان ترلاسه شوی؟ په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه د خبريال سراج ظهیر په راپور کې اورو.
د جولای په 14 د سیول ایویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړې و چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خراب حالاتو په وجه دوی ځنې فضايي لارې یا حدونه تړلې وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان هم نه و منې کړي خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستانه به پاکستان ته هغه مو تړلې وي. باقي زموږ هوایي حدونه نه و تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړي چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوې ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کولالمپور او نوې ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. ترامپ داسې وخت دا خبره کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل چې ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنګټن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و بګورو څه کیږي خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگټن هغه هڅو ته چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې خبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو ویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې خپل اقتصاد سره څه وکړي ځکه دا نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر و. دا پامپیو په وینا تاسو ایرانی چارواکو د خپل توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. دا څرګرې ده چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیوني شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تبصرې ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې و د ان بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبري وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت وایاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نو مولي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. دا تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ترامپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اټومي تړون له روحیې سرغړه وېده او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. کو ایران وایي د توغندیو سیستمې د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرامې د ملکی اهدافو لپاره دي. ایران په وروستیو کې د 2015 کال لا اتمی تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویل دي چې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونه کړي، دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وسنډي.
لاندو خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي. ښاغلی میلر پرون هرات کې دغه خبرې کړې دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنۍ او لزیاتېدو سره وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. دوی له کرانه او منجانه د پنچیر پریان ته راغلي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دې له خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسلا وندرلند د اروپایي کمیسن د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. دا لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره د ترنګالتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. مننه چې د ازادي راډیو لاندې خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل لوستلای هم شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم دسه ده؟
نوم حیات الله ده. کونل د شګل د سوي سدن کې ما
او دلته څه کې؟
دلته بس دکانداري کوم. او
ډیر اړه کې زه نه دي چې ته په دکانداري کې.
دا خو د منډکو ساحه ده. د ځکه مې دکان د خړې جوړ کړې ده.
د څه شي دکان ده؟
دا د مشروبات دکان ده.
په سودا دي کیږي؟
او ماشالله خا سودا کیږي بس گزاره کی.
څومره به د ورځې سودا کې؟
بس د ورځې کیږي 4-5000 کیږي د ورځې.
څومره ورته پاتې کیږي تقریبا؟
دغه سپاتې کیږي او 800 روپۍ پاتې کیږي.
نه نه گزاره.